پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم هرکلی موکوم دا ساتی راډیو پرې خپرونه کې
The report talks about
راپور د افغان حکومت او طالبانو له لوري د تاوتریخوالي جنګي جرمونو د عامه تاسیساتو په اجارولو مکمل کړي
د دې ترڅنګ به واورئ چې په کیاوالو د سولې امنیت او اوربند لپاره لاریون وکړ دا به هم واورئ چې په روزګان کې د کرونا پېښو په زیاتېدو دي خو یو شمېر خلک لا هم بل ډول فکر کوي
کرونا نشته کرونا یا ونه کې پېژنو
د مخکښو ښځو په پروګرام کې د واک تحریف په اړه ثنا اعجاز وایي
د ښځو سیاسي ټولنیز او اقتصادي حقونو ژغورنه کول دي
تر هر څه مخکې خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه
السلام علیکم د مهم خبرونو سرټکی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د چیرته چې تمه ده سبا یو نړیوال کانفرنس دایر شي افغان حکومت وایي وسلوالو طالبانو په 1400 ولسوالیو کې 260 اداري تعمیرونه له منځه وړي دي او په جرمني کې د سیلابونو راوتلو له امله 4 کسان مړ شوي او 300 زیات نور تری تم دي خبرونه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ازبکستان پلازمینه تاشکند کې د چیرته چې تمه د سبا یو نړیوال کانفرنس دایر شي ارګمانی لیکلی ولسمشر غنی ته نن په اسلام کریموف هوایي ډګر کې د ازبکستان د صدر اعظم عبدالله عارفوف او نورو چارواکو لخوا هرکلی وویل شو د بیان له مخې ولسمشر غنی په تاشکند کې د مرکزی او جنوبي اسیا سیمه ییز اتصال فرصتونه او ننګونې په نوم نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره تاشکند ته تللی په دې کانفرنس کې د اروپایي ټولنې او امریکا په ګډون د څلوېښتو هیوادونو او سازمانونو استازي برخه لري دې غونډه کې پر اقتصادي سوداګریزو او ترانزیتي مسئلو سربېره د افغانستان او لویدیځو هیوادونو د اړیکو پر راتلونکي هم بحث کیږي افغان ولسمشر د غونډې په درشل کې د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف او د ځینو نورو هیوادونو له مشرانو او چارواکو سره جلا لیدنې هم لري افغان حکومت وایي وسلوالو طالبانو په 1400 ولسوالیو کې 260 تعمیرونه له منځه وړي دي دا خبره د افغانستان د ملکي خدمتونو او اداري اصلاحاتو د خپلواک کمیسیون رئیس او د سولې د مرکزي ټیم غړي احمد نادر نادری نن په کابل کې رسنیو ته وکړه هغه زیاته کړه
260 تعمیرونه د دغه هیواد د عام وګړي ملکیت ته ویجاړ شوی ده انفجار سوی ده او تخریب سوی ده او یا حریق سوی ده که داشی وارزو چه سمر پیسی بدا کیجی حد اقل 500 میلیون دالر کیجی ده دی ارزشت
خغلی نادری ویل په لسګونو ولسوالیو کې یا ټول یا لوی برخه وسایل له دفترونو او تعمیرونو لوټ شوی چې د خبره مسولیت د طالبانو په غاړه دی د افغان چارواکي هم دا راز ویل په څو ورستیو اونیو کې د جنگونو د زیاتېدو په خاطر 14 میلیونه افغانان له عامه خدمتونو بی برخې شوي ځکه د ملکي خدمتونو 4000 مامورین له ولسوالیو او کارځایونو وتلو تاړ شوي وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکي د سرګندونو په تړاو څه نه دی ویلي ازادي رادیو ته غواګیاست د کندهار ځای سرچینو تایید کړي چې ارغنداب ولسوالۍ تیر شپه د وسلوالو طالبانو لاس تلویدلې دا ولسوالۍ له ښار سره شاوخوا 40 کیلومتره واټن لري او طالبانو هم د نیولو ادعا کړي پرون دغلت طالبانو د سپین بولدک په ولسوالۍ او ګمرک هم برید وکړ چې د راپورونو له مخې لا هم د ولسوالۍ ډیره برخه د دوی د وسلوالو په لاس کې ده د ازادي رادیو خبريال وایي نن سهار د چمن سپین بولدک لار هم د مسافرو په مخ تړل شوې طالبانو ویلي دوی له پاکستانی لوري سره تماس کړي او هڅه کوي دا دروازه بیرته نیزی د کندهار د میرویس روختون مسولینو ویلي تیرو 48 ساعتونو کې د جګړو اتم مړی او یو درشتپیان ورول شوی په یو بل امنیتي خبر کې اوري چې پرون د جلال آباد ښار تلاشید چوک کې 14 یو شتنه ټپیان کړي چې یو یې په وزي او نور ټول ملکی وګړي دي په جرمني کې د سیلابونو راوتلو له امله 4 کسان مړه او 300 نور زیات خلک تری تم شوي دي پولیسو نن ویلي سیلابونه اکثر د جرمني په لویدیځو سیمو په تیره بیا راینلند پلاتینات کې راوتلي چیرته چې تر نیمایي کورونه هم ړنګ شوي دي د شپې لخوا درنو بارانونو د سیلابونو د راوتلو لامل شول چې ورسره د کورونو په ړنګېدو سربېره لویې لارې تړل شوي او په لوی شمېر خلک له خپلو سیمو وتلو ته اړ شوي پولیسو خبرداری ورکړی چې ګڼ نور کورونه او استوګنې سیمې هم د سیلابونو د لاندې کېدو له خطر سره مخ دي
جرمنی په بل خبر کې اوري چې د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د دواړو هیوادونو د اړیکو پر دوام خبرې کوي. داسې ښکاري چې دا به سپینې ماڼۍ ته د صدر اعظم په توګه د میرمن مرکل وروستی ورتګ وي. نوموړی پلان لري جرمنی کې له 14 کلنې مشرۍ وروسته له واکه لیرې شي. جرمنی کې 2 میاشتې وروسته پارلماني ټاکنې کیږي او اټکل دا دی چې دا ټاکنې به دغه هیواد کې له 2015 کال رئیسي حاکم رهبري بدله کړي. مرکل او بایدن به د کورونا وبا، چین او دغه راز له روسیې جرمنی ته د ګازو د نل لیکې پر پروژې هم خبرې وکړي. د فوټبال مینوالو ته همدا چې د راپورونو په اساس لیونل میسي غواړي په خپله لوبډله بارسلونا کې پاتې شي. د بارسلونا سره د هغه د تړون د تمدید راپورونه ورکول کیږي او داسې ښکاري چې میسي او بارسلونا د میسي په نیمایي معاش باندې سره سلا ته هم رسیدلی دي، خو تر اوسه پورې د هغه او بارسلونا ترمنځ د تړون د وروستي کېدو تایید یا وروستي جزئیات نه دي خبر شوي. میسي په نړۍ کې له تر ټولو ګران بیه لوبغاړی دی. له اعلانونو پرته چې دی له دې لارې ډېر عواید ترلاسه کوي، د میاشتې نږدې 9 میلیونه یورو معاش اخلي. دا مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 100.5 نیولې شي. احمد شیبر هم په دې خپرونه کې ستاسو کوربه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ادعا کوي چې افغان پوځ او طالبانو د جګړې پر مهال د بشري حقوقو قوانین تر پښو لاندې کړي دي. د دې کمیسیون له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې د روانې چنګاښ میاشتې په لومړیو 15 ورځو کې 101 نوي ملکیان په افغانستان کې وشل شوی دي او تر زور ډیر ټپیان شوی دي. د دې راپور په اړه افغان حکومت تر اوسه څه نه دی ویلي، خو طالبانو دا راپور یو اړخیز یاد کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په خپل یو تازه راپور کې افغان پوځ او طالبان د بشري حقوقو د قوانینو په نقص تورنوي. د کمیسیون په اعلامیه کې وایي د چنګاښ میاشتې په لومړیو 15 ورځو کې 101 نوي ملکي کسان وژل شوي او 1095 نور ټپیان دي. د دې کمیسیون لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي هغه سیمې چې د طالبانو تر واک لاندې دي د بشري حقوقو ټول موارد تر پښو لاندې شوي. په دې اعلامیه کې همدارنګه د جګړې کیلو خو په دې تورن شوی چې بلکې کسانو د خوندیتوب لپاره یې هیڅ ډول تدابیر په پام کې نه دي نیولي. په ورته وخت کې د بشري حقوقو نړیوال کمیسیون د میرمنو برخې مشر حیدربار بیا وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ دی او دغه وضعیت ډیری قربانیان میرمنې دي. هغه لپاره له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
The report talks about
راپور د افغان حکومت او طالبانو له لوري د تاوتریخوالي جنگي جرمونو هدفي وژنو د ملکی اهدافو په نخ کولو او همدارس د عامه تاسیساتو په ویجاړولو متمرکز دي. زموږ له نظر یاد شوی ټول موارد د نړیوالو جنگي قوانینو سره په ټکر کې دي. د اندېښنې وړ بل موضوع دا ده هغه سیمه چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي او یا هم نسې دوی پکې د خپل پخوانی دورې په سیر ځینې محدودیتونه وضع کوي.
In areas that they were controlling at that time.
د اغلی پر خبره په افغانستان کې د جګړې لخکیل خو غوښتنه کیږي چې د افغان سولې لپاره کار وکړي تر څو افغانان سولې ته ورسیږي. افغان حکومت که څه هم په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو طالبان بیا دا ادعا ردوي. دوی وایي د بشري حقوقو خپور شوی راپور یو اړخیز دی او دغه دله د ملکی تلفاتو د خوندیتوب لپاره جدي هڅه کوي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په خپور شوی راپور کې ویل شوی چې په وژل شویو کې 1340 نارینه، 14 میرمن او 9 ماشومان شامل دي. په دې راپور کې همدا شان ویل شوی هغه سیمې چې طالبانو تر خپل ولکې لاندې راوستي هلته په میرمنو د ټولو نړیوالو اصولو خلاف محدودیتونه وضع شوي دي.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په وینا مو په راپور کې واوریدل چې د چنګاښ په لومړیو 2 اونیو کې په افغانستان کې 101 نوي ملکیان وژل شوي او 1095 ملکیان ټپیان شوي دي. په پکتیا کې سلګونو خلکو د سولې، امنیت او دایمي اوربان په ملاتړ لاریون وکړ. د لاریون ګډونوالو شخصي ملیشه جوړونه هم د افغانستان په زیان وبلله او وی ویل نغوړی په افغانستان کې بیا خپل منځي جګړه پیل شي او بشري حقوقونه تر پښو لاندې شي. تفصیل په دې راپور کې.
د پکتیا سلګونو اوسیدونکو د یو لاریون په ترڅ کې د جګړې له دواړو خواوو د سولې او دایمي اوربند ټینګېدو غوښتنه وکړه. لاریونوالو په خپل وینا او شعارونو کې د شخصي ملیشو جوړول هم د هیواد او خلکو په زیان وبلل او ویل هغه څوک چې د هیواد ساتنې هوډ لري نو ځانونه دې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې شامل کړي. د لاریون یو ګډونوال قومي مشر امان الله زدران د خپل خبرو په یو برخه کې داسې ویل:
د پکتیا غیرتمن ولس په افغانستان کې سرتسری صلح غواړو، دوامدار امنیت غواړو، قربان غواړو، ورور وژنه نه غواړو. دا د هیچا په ګټه نه ده. زموږ توسه سرمایه پلونه له منځه ځي، شپخانه له منځه ځي، مکتبونه له منځه ځي. دا د بل لوریا څه اشارې دي. موږ امن غواړو.
د لاریون بل ګډونوال غازی احمد زی په خپلو خبرو کې ویل په دې جګړه کې په ځانګړي ډول هغه ځوانان وژل کېږي چې د دې ټولنې د ملا تیر جوړوي.
زموږ غوښتنه له طالبانو نه او هم د حکومت نه داره چې یو دایمي اوربند اعلان کړي. دا دوه هیڅ کوم خبر روان دي او سیاسي جوړجاړي ته سره ورسیږي. یوازې د موږ میندې خویندې کونډېدل دي او د ځوانانو وزل دي. د ځوانانو وزل دا ځوانان دي چې عمرونه له شلو تر 50 کلو دي چې د افغانستان د ملا تیر جوړوي. موږ سوله غواړو، دایمي اوربند غواړو، جنگ نه غواړو. دا د پکتیا د ټولو ولسونو غوښتنه ده.
په پکتیا کې لاریونوالو د شخصي ملیشو د جوړولو هم مخالفت وکړ. د پکتیا د ولایتي شورا رئیس عبدالمالک زازی ویل:
نه، خلک چې د افغانستان ولس خلکو ته د خدمت کوي باید د امنیتي ارګانونو په چوکاټ کې ترسره کړي. ملي اردو ده، پولیس دي، امنیتي ملي ده، محلي اردو ده، محلي پولیس دي. په ټولو برخو کې ټول ارګانونه لرو. مونږ چاته د خپلو شخصي خپل سره ملیشو اجازه نه ولسونه ورکوي، نه د افغانستان اسلامي جمهوریت ورکوي. ونه ورکوي.
دینی عالم مولوی خواجه‌الدین حق بیان په خپلو خبرو کې ویل: د افغانستان خلک نور له جګړو ستړي شوي دي او هغوی د جګړو په دواړو خواوو غږ کوي چې سوله او اوربند غواړي.
په دواړو نور باندې حق کوو، هم په طالب باندې هم په دولت باندې، چې مونږ امن غواړو، سوله غواړو، پر سر ملیشې نه غواړو. څوک چې د خپل سر ملیشو لپاره له قانون لپاره زمینه مساعدوي هغه د افغانستان د امن د ثبات دښمنان دي. هېڅکله نه غواړو چې په افغانستان
د پکتیا سلګونه اوسیدونکي داسې مهال د سولې او اوربند په پلوۍ پراخ لاریون کوي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو له بهیر سره سم دغه هیواد کې تاوتریخوالي او جګړو زور اخیستی او نږدې هره ورځ افغان حکومت او طالبانو یو له بله د یو شمېر ولسوالیو او سیمو د نیولو خبره کوي.
پکتیاوالو د چهارشنبې په ورځ د لاریون پر مهال د دایمي اوربند غوښتنه وکړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه د لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. نړیوالو چې او بخشې اقتصادي خبرونه لرو. اقتصادي خبرونه سره اورو چې د افغانستان مهم تازه اقتصادي خبرونه څه دي.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې په روان مریض کال کې حیرتان بندر ته د چینایي سوداګریزو توکو لومړنۍ محموله تېره ورځ راورسېده. د دغه وزارت وایند فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل په دغه محموله کې 150 کانټینرونه شامل دي چې څه موده وړاندې د چین له اورمچي ښار څخه افغانستان ته حرکت کړی وو. د نوموړي په وینا په دې محموله کې برېښنایي توکي، دایرش او د سینګار محصولات، د ښځو ماشومانو او سړیو بېلابېل ډوله جامې، د ماشومانو د لوبو سامانونه او نور سوداګریز توکي شامل دي. په دې وروستیو کې افغانستان او چین ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه ښه شوې ده چې افغانستان د صنعت وزارت په وینا د تیر مریض کال د لومړۍ روبې په پرتله روان کال په همدې موده کې له افغانستان د چین ته صادراتو کې 40% زیاتوالی راغلی. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې روان مریض کال په لومړۍ روبه کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله له افغانستان ایران ته په صادراتو کې 50% زیاتوالی راغلی. د دغه وزارت وایي فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان ایران ته وچه میوه، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې، طبي بوټي، لاسي صنایع او نور توکي صادرېږي. ښاغلی احمدی زیاته کړه چې تیر کال په همدې موده کې له افغانستان ایران ته د 1.9 میلیون ډالرو په ارزښت او روان کال د دری اشاد یه دو نوی میلیون دلار و پارزت صادرات سویدی او دا هم دا قبل بازارونو که دا جنو بحرانه یا سارو پولاندی دا افغانه یو بایی یو دلار نوی افغانه یا تیا پلا یو ایرو دو نوی افغانه یا وی پلا یو پان یو سلوو افغانه پندوس پلا یو سعودی ریال شل افغانه یا تیا پلا زر ایرانی تو مندری افغانه پینزویس پلا زر هندی روپی یو زر نوی افغانه یو زر پاکستانی روپی سلور سوا دو نوی افغانه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. روغتیا پالان وایي په روزګان کې د کورونا ویروس په اړه لا هم یو شمېر کسان سم خبر نه دي یا ځانونه نه خبروي. د روزګان ولایت د ولایتي روغتون مسؤلین وایي دوی ته هر ورځ په لسګونو داسې کسان مراجعه کوي چې د کورونا ویروس نښې لري او یا هم په کورونا ویروس اخته وي. دوی وایي په کورونا ویروس اخته کسان د ډاکترانو خبرو ته غوږ نه نیسي، ځانونه نه قرنطین کوي، چې دې چارې د ټولنې نور خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه راپور.
په جګړه ځپلې اروزګان کې پر جګړو او وچکالیو سربیره د دغه ولایت خلک اوس کورونا هم زیات ځپلې دي. روغتیا پالان وایي په یاد ولایت کې د کورونا ویروس درېمه څپه په چټکۍ سره پر مخ روانه ده او په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر د پخوا په پرتله څو چنده زیات سوی دی. روغتیا پالان وایي لامل یې په دغه ولایت کې د کورونا ویروس په اړه د عامه پوهاوي کموالی دی چې هغوی روغتیایي سپارښتنې هیڅ نه مراتوي او کورونا ویروس خو بیخي مني نه. که هم روغتیا پالان وایي چې په دغه ولایت کې د کورونا ویروس درېمه څپه په چټکۍ سره پر مخ روانه ده، خو په ترینکوټ ښار او د دغه ولایت په ولسوالیو کې په عادي توګه خلک ژوند کوي، د خوښیو محفلونه جوړوي، فاصله نه مراتوي او نه هم ماسک اچوي. ازادي راډیو په ترینکوټ ښار کې د لرو پرتو سیمو د خلکو او د ترینکوټ ښار د یو شمېر اوسیدونکو سره خبرې وکړې. زیات شمیر کسانو ازادي راډیو ته ویلي چې صرف یې د کورونا ویروس نوم د راډیوګانو څخه اورېدلی دی او نورې په اړه معلومات نه لري. دوی مني چې په سیمه کې په هر یوه کور کې داسې کسان شته چې د ستوني درد، د ساه بندي، تبه او ټوخی لري، کوم چې ډاکټران وایي همدا د کورونا ویروس کلینیکي نښې دي، خو خلک وایي دا زکام دی. له ډلې یې دوو تنو کریم الله او میرزا ولی ازادي راډیو ته داسې وویل.
ما چې منم اورېدلې دي خو موږ درته اوسېدلې نه در مشکمه چې کنه مشتمان یو را منچکه ده یاره نه دي مورېدې
کورونا نشته کورونا یا ونه کې پیژنو ما سم د څه نو دلته کای و وخې ما سورته ګره بدغه بل بدغه چې د ښه خوا یو بسلما وخې دي یا نشته نه بیرې چې هغه پیژنې لانه کورونا چېشته یا نه دي مرسته دا ټو خدای زکام کیږي والا ان کله دغه سم مرسته وینې سم والا دا نور نه دي
یا خدای یې نه را پیژنې ما نه پیژنم کورونا نه پیژنم دلته شکر الحمدلله هیڅ نشته دلته پر مسلمانان تاثیر نه کوي چا وروره زکام یې څوک وروره پر سره درد یې چار څه ګولیانې وخور نه څکېږو هلته چپخانې ته ورشو یو ګولۍ کې په دوه راکړلې شته شکنې وروره چې مستې وشانډې وراخیستې نه هلته له بیا وایستې سړی نه شي ورتلی.
میرزا ولی او کریم الله په ترینکوټ ښار کې د شلو هغه کسانو څخه دي چې موږ مرکې ورسره وکړې. خودی د کورونا په اړه یا هم معلومات نه لرل او یا یې هم منل نه. دوی په دې باور وو چې کورونا یوازې د کاپیرانو لپاره ده. د اروزګان ولایت د عامې روغتیا د ریاست د معلوماتو پر اساس چې د کورونا د درېمې څپې له پیل څخه تر دا مهاله په دغه ولایت کې د 648 کسانو د کورونا ویروس پایلې مثبتې سوي دي چې له جملې 15 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دي. د ترینکوټ د ولایتي روغتون مسؤلین وایي چې دوی ته په دغه ولایت کې هر ورځ تر شپېتو پورې کسان راځي چې د کورونا ویروس نښې لري. د یاد روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی ازادي راډیو ته وویل
کورونا هم ډیره زیاته ده سره دلته عامه پوهاوی هم ضعیفه دی سره چې ورته ته ولاړ سره د کورونا سمپل ورکړه ورته وایي زه کورونا نه یم سره بس د دې وزارت صحت عامې هغه لارښوونو ته هیڅ پام نه کوي سره در حال چې د دې مسخرې بولي سره.
د اروزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین بیا وایي چې په دغه ولایت کې خلکو ته د کورونا ویروس په اړه د راډیوګانو، ورکشاپونو، غونډو او مسجدونو له لارې معلومات ورکړي دي. د یادی اداري مشر عبد الغفار وطنوال ازادي راډیو ته دا تایید کړی چې په اورزګان ولایت کې خلک د کورونا وایروس څخه د مخنیوي لپاره د ډاکټرانو لارښوونې نه مراتوي. نوموړي وایي دوی په دغه ولایت کې په ورځني ډول تر شپېتو پورې د کورونا وایروس سمپلونه اخلي چې تر څلوېښتو پورې مثبت وي. وطنوال وایي که خلک ورسره همکاري ونه کړي او روغتیایي سپارښتنې عملي نه کړي نو زیات شمېر کسان به د کورونا وایروس له امله خپل ژوند له لاسه ورکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې په دې برخه کې یوه نړیواله موضوع راخلو. په جرمني کې سختو سیلابونو لږ تر لږه څلور کسان وژلي دي. د سیلونو له امله دیرش تنه تري تم دي. د جرمني پولیسو نن وویل سیلابونو د دې هیواد په لویدیځ کې یو شمېر کورونه بشپړ ویجاړ کړي او یو شمېر سخت زیانمن کړي دي. تفصیل په دې راپور کې
رپورټونه وایي چې په لویدیځ جرمني کې سختو بارانونو ګڼې ودانۍ زیانمنې کړي، لوی لارې تړلې او تېره شپه له سیمو سیمو ګڼ خلک ایستل شوي. دا سیلابونه تېره شپه راغلي چې بشري مرګ ژوبلۍ هم اړولي. د سیلابونو له کبله مړینې د جرمني بن ښار جنوب کې د راینلینډ پلاتینټ ایالت په آرویلر سیمه کې رامنځته شوي. پولیس ویلي چې د آرویلر سیمې د سخولډ خارګوټي کې یو ګڼ شمېر نور کورونه وروستیو سیلابونو داسې زیانمن کړي چې د نړېدو خطر شته. د تېرې شپې سیلابونو د جرمني شمالي ایالت راین وستفالیا هم بد ځپلې. د جرمني پولیسو نن وویل سیلابونو تر اوسه څلور کسان وژلي او تر دېرشو زیات نور نادرکه دي. رویټرز خبري اژانس د جرمني د پولیسو د یو بیان له خولې ویلي ډېرو ځایونو ته یې اور وژونکي ډلې او د ژغورنې کارکوونکي استولي او دوی تر اوسه د سیلابونو له کبله د اوختي زیان بشپړ تصویر ځکه نه لري چې د ژغورنې چارې روانې دي. لږ تر لږه د اور وژنې د ډلې دوه ژغورونکي د بن په شمال ختیځ کې د ساورلینډ سیمه کې مړه شوي دي. د جرمني خبري اژانس په وینا یو په سیلاب کې ډوب شوی او بل د ژغورنې د عملیاتو پر مهال راپریوته. ویل کېږي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د موټرو لویې لارې او د اورګاډو پټلۍ هم تړل شوي او په ځینو سیمو کې برېښنا هم پرچاو شوې. بلخوا د جرمني د هوا د حالاتو ادارې د جرمني په جنوب لویدیځ کې د پنجشنبې او جمعې په ورځو د نورو درنو اورښتونو اټکل کړی. جرمني او ګاونډیو هیوادونو کې په وروستیو ورځو کې درانه اورښتونه شوي چې په ځینو سیمو کې پراخ زیانونه اړولي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
آزادی رادیو په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولای شي. نن دوی بچې له آزادی رادیو آزادی سپو کې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې پر افغان سوله خبرې کوو. دا موضوع څېړو چې څرنګه د سیمې هیوادونه د افغانستان د سولې په روان بهیر کې مرسته کولی شي. پرون په تاجکستان کې د تاجکستان په مرکز دوشنبې کې د شانګهای د غړو هیوادو د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه وه چې په دې غونډه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د امنیت په اړه خبرې وشوې. او نن او سبا د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د سیمه ایز اتصال او همکاریو غونډه ده. خو د دې غونډې ترڅنګ د افغانستان د سولې مسله څېړل کېږي او لکه څرنګه چې راپورونه تر اوسه خپاره شوي دي تر ډیره به د افغانستان د سولې مسله پر دې اقتصادي غونډې هم خپل سیوری وغوړوي. بل لور ته په قطر کې د سولې خبرې روانې دي. ویل کېږي چې له افغانستان یو پلاوی روانه اونۍ قطر ته روان دی څو له طالبانو سره د سولې په اړه خبرې وکړي. تاسو کولی شئ چې د ازادي سپو کې پروګرام کې د ټلیفون له لارې او همدارس د سکایپ له لارې برخه واخلئ. سر له اوسه لاله تاسو دا هیله کوم د خبرونې په ترڅ کې به هم دا هیله وکم. لطفا که کوم سوالونه لري یا کومه تبصره غواړئ چې ویې کړي لنډه یې وکړي، ورلمخه فکر پې وکړي تر څو ډېر اورېدونکو په دې خبرونې کې راواخلو او له میلمنو هم اورېدونکي ډېرې پوښتنې وکړي.
تاسو ل پیغامونو
مې عادل کډر دی د هلمند ولایت خلمی اړیکنه ولې دا اسکل مې دا غدې دغه هلمند دی او باغرا ولسوالي ده ډېر غټوالی ده او ډېر ښه رولونه وو، ډېر ښه شیان یې درلودل او ډېر غټ نفوس لري او ډېره غټه ولسوالي ده کړې او ډېره لرې منطقه ده. حکومت مې توجه نه ده کړې. په اول کال کښې دا شل کاله مخکې مانا حکومت یې بله توجه وکړل، نو بیا دغه رئیس یې پرېښی ده مانا، نه بیا حکومت توجه ورته کړې، نه چا توجه ورته کړې. هلته ټلیفونان شی کار نه کوي. مرګن هلته اوس یو تک اوبه څوک په شنګ نه شي پیدا کولی. هلته بندونه جوړېږي، په ډېر کم امتیازات جوړېږي. وینې چې اوس حکومت توجه ورته وکړي، هلته بندونه جوړ کړي، ډېر نفوس به وژغوري. هلته ډېر مسلمانان د ډېر ناورینه سره مخ دي. هر کال دینې آباد وي
خواہش دے بشر دوستی په لحاظ سره د الله په خاطر او د الله د رضا د خاطره د اختر نه مخکې مخکې دي کم سے کم لس ورځنی اوربند اعلان کی، ځکه چې د قربانیانو اختر دی. پولیسونه ګرځي، خپل د قربانۍ مالونه اخلي او پرېږدي چې دا خلک لږه آرامه د اختر تیر کړي. ښځې ماشومان خپل ځانونو ته کم جوړه کالي اخلي او پرېږدي چې دا قتلونه لږ بند شي او دا به غټه بشر دوستي وي. والسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د ازاجي راډیو په روانه خپرونه کې تر 12:30 بجو وروسته د مخکښو شوزو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د واک بنسټ له مشې سنا اجازه سره شخیدلی یو. له دې به واوري چې دا بنسټ د څه لپاره جوړ کړی دی، تر اوسه پورې چې دا بنسټ دې جوړ کړی دی له څه ستونزو سره مخامخ شوی دی، بیا څه وخت دا بنسټ درولی دی، په دې برخه کې فعالیتونه درولی دي، علتونه یې څه دي. سنا اجازه به مو په تفصیل له دې په دې خپرونه کې خبر کړي. د افغانستان وتلې سندرغاړې آریانا سید له افغان میرمن وغوښتل چې د اقتصادي ځان بسیاینې لپاره هڅې وکړي. میرمن سید په کابل کې د افغاني جامو د یو تجارتي مرکز د پرانیستلو پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې د یوې روښانه راتلونکې په هیله یې په افغانستان کې پانګونه کړې ده. یو شمېر میرمنو چې په دغه پرانیست غونډه کې یې ګډون کړی و له حکومت وغوښتل چې پرې نږدي د افغان میرمنو لاسته راوړنې ضایع شي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې له یو نامعلوم برخلیک څخه د اندېښنو په حال کې افغان مشهور سندرغاړي آریانا سید افغان میرمنې اقتصادي ځان بسیاینې ته هڅوي. میرمن سید د چهارشنبې په ورځ د افغاني برانډ جامو د یو تجارتي مرکز د پرانیستو پر مهال ازادي راډیو ته وویل د یوې روښانه راتلونکې په هیله یې په افغانستان کې پانګونه کړې ده.
پیغام بر خانم های نیمی است که هیچ وقت خود از دست نتن. زما پیغام افغان میرمون تا داده چه هیچ کل خپل رویه للاسا ور نکری او هایت وکری چه زن بساینی پلور اولاشی همدارنگا زدکری وکری کار وکری ولی افغانستان سل کل ورستا پاتیشی بخوانن کار بکنن و چرا افغانستان باید ست سال قبل باشد.
میرمن سید په خپل شخصي لګښت چهارشنبه په ورځ په کابل کې د افغاني برانډ جامو د ډیزاین ننداریا او خرڅلاو یو لوی مرکز پرانیست. په دغه مراسمو کې یو شمېر سندرغاړو، ځوانانو، سوداګرو، میرمنو او خبریالانو ګډون کړی و. یو شمېر میرمنو چې په دغه پرانیست غونډه کې ګډون کړی و د دغه افغاني برانډ جامې ننداری ته وړاندې کړې. په ورته مهال په دې پرانیست غونډه کې یو شمېر سوداګرو میرمنو د جګړې لخکې لوغاړو وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي او سوله وکړي. فهیمه افغان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نسل هستیم کې نسل جدید هستیم، موږ یو نوی نسل یو او سوله مو یوازینۍ هیله ده. غوښتنه مو دا ده چې پرېږدي میرمنې زده کړې وکړي. زه د یوې سوداګرې میرمنې په توګه چې دلته مې پانګونه کړې نشم ویلی چې راتلونکی برخلیک به مو څنګه شي. هیڅوک خپل راتلونکی نشي تضمین کولی.
نمی کې د یو خر سرمایه گذاری کردیم خودم نگران وضعیت هست
د په داسې حال کې د چې په دورسیو کې په افغانستان کې د جګړو په تیزیدو سره د خلکو په ځنګړي ډول د میرمنو ترمنز ویره و اندېښنه زیاته شوې ده خو لا هم شته داسې میرمنې لکه آریانا سید چې راتلونکي ته هیله مند دي او وایي چې د افغان دولت او نړیوالې ټولنې په ملاتړ به نه یوازې دا چې د تیرو دوو لسیزو لاسته راوړنې خوندي شي بلکې میرمنې به لا پرمختګ وکړي
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي
دولس پچاو د شتخې دی البته وی یادونه وکم چې وړاندې د افغان ناول لیکونکي نصیر احمد احمدی پاړه باندې یو تفصیلی راپور لرو خو اوس په لړ خبرونه لسفی الله ستانکځي خبر
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د چرته چت احمد سبا یو نړیوال کانفرنس دایر شي ارګمنی لیکلی ولسمشر غنی ته نن په اسلام کریموف هوایی ډګر کې د ازبکستان د صدر اعظم عبد الله عارفوف او نورو چارواکو لخوا هرکلی وویل شو افغان حکومت وایي وسلوال طالبانو په 1416 کې 216 اداري تعمیرونه لمنځه وړي دي دا خبر د افغانستان د ملکی خدمتونو او اداري اصلاحاتو د خپلواک کمیسیون رئیس او د سولې د مرکزي ټیم غړي احمد نادر نادری نن په کابل کې رسنیو ته وکړه هغه ویل د دغو تعمیرونو ټول ټال ارزښت 500 میلیون ډالر ته رسیدل د کندهار ځایي سرچینو تایید کړي چې ارغنداب ولسوالۍ تیره شپه د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې دا ولسوالۍ له ښار سره شاوخوا 40 کیلومتره واټن لري او طالبانو یې هم د نیولو ادعا کړي په جرمنی کې د سیلابونو راوتلو له امله څلور کسان مړه شوي او له ډیرو زیات نور تری تم دي پولیسو نن ویلي سیلابونه اکثر د جرمنی په لویدیځو سیمو په تیر بیا راینلند پلاتینات کې راوتلي چیرته چې تر نیمایي کورونه هم ړنګ شوي او د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د دواړو هیوادونو د اړیکو پر دوام خبرې کوي
وړاندې د مخکښ شوزو پروګرام اوریدل شي تاکل شوی ده چې د افغان لیکوال نصیر احمد احمدی داستانی کلیات چاپ شي احمدی تیرونی په کابل کې د وڅلويش کلونو په عمر وفات شو د دشپښوش کتابونه چاپ شوی دي چې ډیره برخه ناولونه دي نور په دې راپور کې
شزه چې له کور راوځي داسې ده لکه د شاتو ډک بي سرپوش بوتل له شاتو ډک خلاص بوتل
حمیده پیغلوټ ده د خپل کور کې خپل کشران او خواندو او رونو ته د نصیر احمد احمدی د ناول یو برخه ولی نصیر احمد احمدی د افغانستان له مشهور داستان لیکونکو څخه دی چې تر دا وخته په بیلابیلو موضوعاتو شپږ سینوانه کتابونه چاپ کړي ډیری ناولونه دي د پښتو ژبې دغه ستر لیکوال او کیسه لیکونکی نصیر احمد احمدی د تیرې شنبې په ورځ د چنګاښ 19 له خپلو مینوالو سره د تل لپاره د خدای پاماني وکړه خدای بخلی احمدی تر دې یوه ورځ وروسته په خپل پلرني ټاټوبي د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ په ملک غلام رسول کلا کې د خپل پلار ترڅنګ په خپل باغ کې خاورو ته وسپارل شو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ترڅنګ ډیری دولتي چارواکو لیکوالو شاعرانو د قلم خاوندانو او مینوالو د هغه په مړینه خواشینی وښوده او د هغه مرګ د پښتو ژبې او ادب په ځانګړې توګه د داستاني ادبیاتو لپاره یوه ستره ځای وبلله که څه هم د امنیتي ستونزو له امله کوم چارواکی نه ورغلی خو د خدای بخلي احمدی ورور منیر احمد احمدی ازادۍ راډیو ته وویل د احمدی جنازې ته د غزنی ترڅنګ له کابل د زابل ولایت له شاجوی ولسوالۍ او کندز ولایت څخه ځینې کسان ورغلي وو خدای بخلي نصیر احمد احمدی د افغانستان په تاریخ کې یوازینی لیکوال دی چې زیات داستاني آثار لیکلي او چاپ کړي دي د احمدی د کتابونو مینوال اوس د پراتلونکو کتابونو په سیارمان کوي او وای دوی ډیری وخت د کتابونو لوستل خواندي ورڅخه اخیسته او پوهه ورڅخه ترلاسه کوله د غزنی د قرباغ ولسوالۍ وسیدونکی امین ابراهیم زوی وای د احمدی ډیری کتابونه لوستلی او هغه د خوکه لیکوال دی
معمولا کله چې موږ په یو فرهنګي یا ادبي مجلسو کې ګډون کوو او یا هم ځوانانو سره د مطالعې په اړه بحث کوو دغه ولینې پوښتنه دای چې موږ څوک سي دوامداره مطالعه مو عادت سي نو د دوامداره مطالعې د عادت لپاره د احمدی صاحب د ناولونو غوندې کتابو ته اړتیا ده د احمدی صاحب غوندې د ناولونو لوستو ته اړتیا ده چې یو څوک باید دغه ناولونه وایي
مریم د غزنی ښار اوسیدونکې ده دا وایي د احمدي له کتابونو په ځانګړي توګه له ناولونو سره زیاته مینه لري او ډیری وخت یې مطالعه کوي.
در واقع احمدي صاحب مړینه زموږ د هیواد د پښتو ژبې د ادبیاتو لپاره یوه ستره ضایع ده. له بده مرغه چې موږ دا د خدای ستره ډالۍ چې موږ ته یې راکړې وه احمدي صاحب مو له لاسه ورکړو، خو د دوی مرګ زموږ لپاره د پښتو ټولنې لپاره یوه ستره ضایع ده. لکه څنګه چې ټول پوهیږو د یوه ډیر ښه قلم خاوند و. ارواښاد احمدي صاحب څومره د فصیح او بلیغ قلم خاوند و.
د نصیر احمد احمدي ناولونه په بیلابیلو موضوعاتو لیکل شوي چې د ټولنې ناخوالې، تاریخ، بېسوادي، فقر، بېوزلي او داسې نور ډېر څه پکې موجود دي. نعمت الله شیرزاد په غزنی کې د یو شخصي پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد دی. ښاغلی شیرزاد هم د احمدي د کتابونو لوستونکی او مینهوال دی او وایي د هغه ډېری کتابونه یې لوستي دي. دی وایي د نورو تر څنګ د پوهنتون د هر پوهنځي محصل باید د احمدي کتابونه مطالعه کړي. له دغه کتابونو څخه ډېر څه ترلاسه کیږي. هغه یو ډېر لوی لیکوال و.
دا واقعیت د اولادینو به هېڅکله سترګې پټې نه سي. احمدي صاحب یو رښتینی او یو واقعیت و، د دې ټولنې ناول لیکوال و، ځکه د هغه لیکنې ډېر وخت کې په مینه او یا هم هغسې مجازي عشق باندې ولاړ نه ولي، بلکې د هغه په ځای د وطن، د وطن د خلکو د ویشولو او د دې ملت یا د دې ولس هغه حقیقي انځور راخیستی و او راخیستونکی و.
د نصیر احمد احمدي د ناولونو مینهوال د هغه د ناولونو د بیا بیا چاپېدو غوښتنه کوي، خو په ننګرهار کې مومن خپرندویانه ټولنه د کتابونو د چاپ یوې ټولنې پر خپل فیسبوک پاڼه د نصیر احمد احمدي د داستاني او نثري کلیاتو د چاپ ژمنه کړې ده.
مخکخې خزی
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې بخښه شدي پروگرام خبريږي. زملالي بشيري مو تخنيکي چاري مې رحمت صاحب پر مخړي. د خبرونی ميلمانه مو د شذو د پرمختګ لپاره رامستسوي واک تحریک مشره سنا اجازه ده. له سنا اجازه سره په څو شیبو کې خبري پیلو د دې فعالیت او دا چې د شذو لپاره کوم پرمختګونه رامستسوي دي د واک تحریک لالاري. اوس هم ورځم له سنا اجازه سره خبري پیلوم چې هم دا اوس له موږ سره پر لیکه ده. سنا جانې مننه چې وخت دی و ایستې او د خبرونه تراغلې.
ډېره مننه ملالې خواره مشي.
سنا جانې د واک تحریک په اړه باندې به خبري پیل کړو. واک تحریک ولې رامنځته شو؟ څه هدف یې و؟
واک تحریک چې دی د موږ شروع کړی وو په کال 2014 کې. دا بنیاد داسې کې خوده شو چې یو سیړن شوې وه د جرمني یو سیړن ادارې لاړخه چې پاکستان کې څونه د ښځو تحریکونه دي یا څونه ښځې په تحریکونو کې ونډه اخلي. نو په هغه کې د پښتنو برخه ډېره کمه وه. بل چې کومه لیکلې هم وه د باچا خان د خدای خدمتګار تحریک، نو هغه مسکوټ شوې وه، لکه صحیح نه وه لیکل شوې. نو په هغه مونږ چې کله اعتراض وکړو هغه سړنکاري ته، نو هغې دغه وکړه چې بیا ولې پښتنې ښځې نشته. نو مونږ ورته دا وویل چې پښتنې ښځې تل د تاریخ په اوږدو کې په مختلفو تحریکونو کې برخه پاتې شوې دي، خو خپل ځانګړی یو تحریک کله نه دی لرلی. کامی ازاده تحریکونه کغه هر قسم تحریکو د پاکستان د جوړښت نه مخکې هم او دغې نه پسته هم هغې کې برخه اغستې ده، او دکسې په بر وطن کې یعنی په افغانستان کې هم د مختلفو تحریکونو برخه پاتې شوې دي. چې میوند ملالۍ یو مثال دی چې په دې میاشت کې هم په ویشتم دغې ورځ راځي. یو زمونږ په ټولنه کې چې ټول نه غټه مسله د هغه دا ده چې دلته د ښځو د حق خبره کوي، وایي دا د غرب یا د مغرب یا د هغې ایجنډا ده یا د ان جی او پالیسي ده. کنی داسې نه ده. مونږ د پښتنو ښځو تاریخ چې وګورو، صرف چې ټپاتې نه راواخلو د فوکلور، نو هغې چې کله هم هغې سره بد شوي دي هغه یاد کړي دي، او دا د فوکلور کې دا د ټپې دا تاریخ داسې دی چې دا سینه در سینه را روان وي، در زرګه او سلګه او کلونو زوړ وي. مانا دا چې ښځې کله هم پښتنې ښځې خپل په ځان چې کوم ظلم شوي دي، جبر کاغې برداشت کړي دي، هغې ته بد تور ته تور ویلی دي، بد ورته ویلی دي. نو بس همدا وجه وه چې مونږ په کال 2014 کې د دې بنیاد کې خودو. خو بیا کال تیر شو چې زه خپله یوازې هم، نو ما ته داسې لګېدل چې دا ګرانه ده. یوازې یو کار خو کېدی شي، یو وړو کې شانتي خبره خو کېدی شي، خو کله چې موږ د تحریک نوم اخلو وایي کې ډېر خلک پکار یو هغه پکار چې د یو کس دغه نوي ذمواري نوي ذمواري تقسیمېږي. نو په کال 2019 کې بیخي دا شنډ شو زموږ د غورځنګ، او بیا موږ په کال 2013 کې محسوسه کړه چې سیاسي توګه هم چې کله به زه په خپله د پښتون ژغورنې غورځنګ په جلسو کې یا جلسونو یا احتجاجونو کې تلم او زه به یوازې وم، نو ماته به ډېره محسوسه شوه چې یاره موږ پکار دی چې ډېر یو، ځکه چې اعلی طاقت زیاتېږي چې کله تاسو ډېر یې، چې کله خپل طاقت خپل شعور دا چې ته نورو خلکو سره شریک کې، نور خلک ځان سره برابر کې، نورې ملګري پیدا کې، نو هله دا طاقت سیوا کېږي او هله دا ټولنه پرمختګ کوي. او چې کوم د موږ د قومي ازادۍ او د خپلواکۍ خبره کوو دا مخ په وړاندې ځي. نو داسې په کال 2013 کې موږ دوه پښتونخوا یعنې شمالي پښتونخوا ټول څلور واړه پښتونخواګانو ښځې راغونډې شو، تقریبا دویش ښځې په 13 اکتوبر 2013 کې دوباره کېناستو، او دا چې کوم زمونږ تحریک شنډ شو دا هم دوباره د دې بنیاد کېښودو او دوباره هم په دې کار شروع کړو.
د واک تحریک د لارې تاسو هغه فعالیتونه که ووایاست چې د والنټیر بیسس باندې یا د رضاکارانه توګه باندې داوطلبانه تاسو کړي دي، لکه د کتابونو راټولول، د یوې کتابتون جوړول، او د ښځو دپاره دغه موقع فراهمول چې دوی راسې هلته پل لوست وکړي.
یو خو ملالۍ چې کوم ځای پورې د این جی او خبره ده، نو یو خو دا ده چې ما خپل پکې خپل د سیاسي هلو ځلو د وجې نه وار په وار په دې تیر 13 کالو کې ما نوکری ویلې دي، او یو وخت داسې و چې ما سره وخت کار نه و، نو ما کار کړی دی د این جی او سره. نو د هغې کار څنګه چې تاسو وویله چې هغې خلک عدد کړي دي، دی ټولنه یو حد پورې ډی پولیټیسایز کړې ده، مطلب غیر سیاسي کړې ده. کله چې کومه ټولنه غیر سیاسي شي، نو هغې کې ذاتي مفادات مخکې شي، او کامی یا د ټولنې یا د خپل اولس یا د خپلو خلکو مفادات شي یا په شا لاړ شي، او بیا هر کس دې ته سوچ کوي. نو دا غي قصور نه، ځکه چې ګیر چاپیر هغه دا خلک دا ویني چې خلک د خپل مفاداتو دپاره او ذاتی ګټو دپاره هغه دا کارونه کوي، او داسې هم وي چې این جی او چې دا هغه خپله یو ډونر ډریون ایجنډا هم لري، مطلب څوک چې پیسې یا فنډ کوي نو هغه خپله ایجنډا هم لري. ټول داسې کوي، خو زیاتره هم دا کار کوي. زما خپل ذاتی تجربه دا شوې ده چې ټولنه که غواړي چې غیر سیاسي شي، نو هلته این جی اوګان کولاول پکار دي، هغې سره غیر سیاسي کېدل آسان وي. خلک لکه څنګه دې وړیا کارونه خپل خلکو دپاره، لکه ته د بل چا دپاره نه کوې، د خپلو خلکو د خپل ټولنې دپاره کوي، هغه پرېږدي، بلکې د هر څه دپاره پیسې دغه کوي. نو دا شی ختمولو دپاره مونږ وار په وار لکه سټډي سرکل یې کړي دي، مونږ د فرایډي سرکل په نامه باندې به سټډي سرکل کو ډېر ریګولر، اوس لږ شانتي پکې دغه خان راغلی دی، خو بل پاغې کې خلک په سیاسي مسلو پویول، او بیا په خپل وسایلو په خپل مسایلو پویول، دغه سره سره دی د خپل کام طرف ته، د خپل اولس طرف ته، خپل ټولنې طرف ته، په دې باندې خزي او سړی پویول، او بیا خصوصي توګه د ښځو په کار باندې یا د هغې په اهمیت یا د هغې په سیاسي کردار په اهمیت باندې خلک پویول، ځکه چې زمونږ ګورې دلته رسنۍ چې دي، که دلته کتابونه دي، که نصاب دی، دا ټول د ښځې کردار چې دی هغه راغونډ کی کور ته، او هغه دا دا هغه بیا په ډېر سټل او انسټل دواړه طریقې سره، مطلب ښکاره او چې کوم پټ پیغامونه وي دې نصاب کې او دې رسنو کې، هغه دا وي چې ښځه دې بهتر ادای چې د کوره پورې محدودې. زمونږ په شانتې زه چې د خپل ځان سوچ وکم، لږ زمونږ په شان محکوم کامونه چې وي پلسیزو د ظلم ښکار وي، هغې کې داسې نه وي چې بس ته به یو جنس په ته پوره کېنئ په کور کې او هغه به حس نه کوي، لکه ډېر په احترام سره لکه تیار خواره به، او بل به هغه چې ده هغه به هلې ځلې کوي. یو لاستا کار کوي مسلسل، او بل لاستا په ځای وي، نو هغه فالج زده شي، کار پرېږدي یا معذوره شي،
نو مونږه خپل ټولنه معذور نه غواړو، نو مونږ به د خپل د بل لاس نه هم کار اخلو چې کومې ښځې دي، او په دې بنیاد باندې مونږ د واک لاړه ډېر زمونږ بنیادي اهداف چې دي هغه ډېر ډېر آسان دي، هغه دی چې د ښځو سیاسي ټولنیز او اقتصادي حقونو ژغورنه کول دي، او دا ژغورنه صرف د ښځو دپاره نه ده، دا واپس الټیمیټلی د کام د وطن د آبادۍ د پرمختګ د آزادۍ د خپلواکۍ د دې هر څه دپاره دا مهمه ده چې ښځې په دې سیزنو کې مطلب پیاوړې شي، مخکې شي، او خپل د وطن دپاره څه کار وکړي. د دې دپاره مونږ سټڈی سرکلس چې څنګه ما ذکر وکړو هغه کړي دي، مونږ سیمینارز کوو هر کال، حالانکه زمونږ چې دوباره چې ایکټیو شو کال 2013 نه ډېر کم وخت شوی دی، خو مونږ سیمینار کړی دی د میوند ملالۍ ورځ مانځ پښتنی اتلان دي پر وطن کې دي کزی پښتونخوا کې د دې ټول ورځ مانځل ورسره هغه اتلان هم مانځل، نه صرف یقین بلکې عملی ګامونه پورته کړو بای کې مونږ د باچا خان ورځ مانځو هر کال، مونږ د خان شهید ورځ مانځو، مونږ نړیواله د ښځو ورځ چې دا هغه د خپل ولس چې کوم بنیادی مسلې دي داغې په بنیاد مانځو. بل مونږ تازدي غونډې هم کوو، مونږ هر کال خپل کلیزه هم مانځو، او داغې سره سره مونږ چې تنظیمونه بنیادی توګه لرو هر ځای کې هغه ټول خپل د وس مطابق، لکه داسې ده چې پېښور کې یو کس سیمینار کولی شي، نو په کوټه کې او په ژوب کې په کورونو کې ولمانځي، په کابل کې که سیمینار کول شي، په خوست کې په دغه کې ولمانځي په کور کې، نو داسې هر یو اړخ تاغي خپل خپل د حصے کار چې کوم دی هغه کوي، او صرف دا نه چې تازیتی غونډې یا نړیوالې ورځې یا سیمینار کوو، بلکې مونږ پکې د خوشحالۍ ورځې هم مانځو. مونږ کوشش کوو چې ښځې ته دا احساس وشي چې هغه د انسان په حیث هغې ته هم د خوشحالۍ حق حاصل دی، نو مونږ نوروز هم لمانځو، مونږ د کلتور ورځ هم مانځو، مونږ پکې هغې کې داسې پبلک نه ده صرف د ښځو دپاره ځانګړي چاہیے کہ دا اتڑونه هم وی په دریا یا په تمبل باندې سندرې یا ټپې هم وی، بیا ور سره مونږ یو ورځ داسې هم کوو چې په کم ځایونو کې ممکن وي الته د ښځو د بهر تلو یو چکر یو ورځ هم را جوړو چې هغې ته دا احساس وشي چې بهر کم ځایونه لکه کم ځای ته لکه د مونږ د پېښور یو ورځ مانځلې وای چې مسجد مابت خان چې دی هغه جومات دومره مشهور دی، هغه ته ټول پېښور خلک ځي خو ښځې هم په کار دلا شي، اندر شیر بازار تاریخي بازار دی، یا الته که څه د خوراک ځای دی چې ټول خلک مشهور دی، الته سو د خوشحالۍ ورځې هم مونږ پکې را جوړو.
د افراطیت یا اکستریمیزم پر موضوع باندې که خبرې وکړو، چې افراطیت زموږ په ټولنه کې دومره ریښې غځولې دي چې د ښځو وجود غیر عادي سوی دی.
ګوره مونږ یو کوشش دا کړی دی چې کله هم په نړۍ کې کم ځای کې هم د ښځو د حقوقو کار کېږي، نو زیاتره ښځې مرد کې چې دی سره د سړي کار کوي. مونږ سره د واک تحریک ملګری په نامه باندې یو تنظیم لرو په خپل تحریک کې، او په هغې کې مونږ کوشش کوو چې هر قسمه چې کوم شوبې دي داغې نه سړی اخلو، هغه ځان سره ملګری کوو، چې کله یو فیصله کوو، یو ورځ مانځو، یو کار کوو، نو په هغې کې داغې نه مرسته ملو، چې کوم ځای کې ضرورت وي مونږ خپلې چندې جمع کوو، میاشتنۍ خو داغې نه پکې چنده مخلو، فیصلې هم ورسره شریکوو. د هغې وجه دا ده چې مونږ دا ګڼو چې دا مونږ څه داسې ناویاته کار نه کوو، دا حق دی د بنیادی د ښځې، او چې کله پورې تاسو پکې هغه خلک نه شاملوي چې د کم د اړخ نه کوي، ګوره د نرواکۍ یا پلارواکۍ چې دا او د افراطیت چې دی د ښځو په اړه دا پسونو زرګونو کاله زور دی د پیټریارکی، دا اوس ختمولو دپاره به دا وخت اخلي، خو وخت به لږ کم واخلي که مونږ ځان سره سړی ملګری کو، په هغې دا شعور خورولو کوشش وکړو چې په لور عضوي کې د کور نه ډېر بنیادي شی د کور نه شروع کېږي، په لور عضوي کې فرق یا توپیر یا امتیاز کول دا ختم کړی شو، د هغې په تعلیمي ادارو په خوښولو کې، مطلب ته ښه سکول ته زوی اچای او ته یو لور چې د هغه داسې سکول ته ورواچای چې هغې کې فائدہ نه، ځکه چې تاسو ته لګي چې سبا براله زوی ګټه کوي، دا ډیر غلط یو سوچ دی کنی که مونږه ډیر مطلب په لور باندې اعتبار وکړو او هغې کې وخت واچو د هغې کې انویسټمنټ وکړو هغه ښه ادارو کې واچوشانت مخکې خیال ساتل شي. څنګه چې بلکې زما خیال دی چې لوڼه د زامن نه زیات په مور پلار خپه کېږي دا خو د کور نه شروع واچو. بیا مونږه کوشش کوو چې یو څه ما چې تو یې کنه چې ریاست هم خپل کردار لوبوي په نصاب کې په ټول دغه کې په سندرو کې د ښځې د کردار د کمولو کوشش مو دا دی چې مونږ د یو هدف دا دی چې مونږ د ښځو لاړه د ښځو په حق کې آرټ ادب او دا تخلیق چې په هغې کې داسې خبرې وي چې لکه هغه د انسان په حیث وګڼل شي نه کې یو کمتر او یو کوز انسان چې داغه حقوق کم دي یا هغه د دې له جوړه شوی د چې وهل ټکولو خو تاسو په 13 ورځو کې هغه یو ویډیو کتلی و چې هغه خور د خپل رونو نخپل برخه غوښته ده او غیب سټکو په دغه باندې وهي داغه سره چې زما خبره کيده نو هغه چې کله پولیس خواله ورغلی دي دا ټول لکه د افراطیت او دغه دومره زیات دی د تشدد او تاوتریخوالي او د خزه په حق له دومره عام دي چې کله پولیس ته ورغلی د پولیس اعلی افسر ورته ویل دي چې کله خور رور وهي نو تشدد نه دی کله رور چې خور وهي یا پلار چې وهي یا خاوند چې وهي نو تشدد نه دی او حل نه دی. ګوره ته یو انسان باندې د سټک وار کوي ته هغه بې ځایه وهي هغه د مرګ یو دغه کېدی شي هغه د مړه کېدی شي او ډېرې مړ کېږي هر کال. زه وایم چې څونه ښځې هر کال د ناموسی وژنو کې یا په خپله برخه اغستو په دغه باندې تور باندې یا د خوښي واده چې کوم د اسلام کې هم وته حق دی په هغې باندې وژل کېږي. زه دمره په وبا کې هم ښځې نه وژل کېږي او دغه شعور خورولو دپاره ډېره مهمه ده چې مونږ ټولنه کې سیاسي شعور خور کړو. زه هم چې کله یو ټولنه سیاسي شي نو هغه په دې خبره هم پوه شي چې دلته هر وګړی هر انسان د جنس په بنیاد باندې کې هیڅ فرق یا توپیر ته نشي کولی. هغه که ښځه ده که نر دی او که ماشوم دی که بوډا دی هغه سپینګیری دی هغه ته به داغه ته داغه حق ورکوي. داغه چې څونه عزت څونه دغه رتبه د انسان په حیث هغه ګڼي نو هغه ته به هغه ته ورکوي. نو زما په خیال د دې دپاره سیاسي شعور ډېر مهم دی. کمپاینونه په کار دي چې په نصاب کې کم د ښځو په حق لسیزونه دي. لکه زه ته یو بل اخرنی مثال در کوم خپله خبره ختموم چې ګورې زمونږ په پښتونخوا په نصاب کې هم دا مسله ده. ګورې زمونږ د پښتنو په فولکلور کې دومره د مینې کیسې دي او پاغې کې دي صرف او صرف د شیرالم او د میمونې کیسه راغست ده چې په کوم کې اخر کې ناموسی وژنه داغې په کتاب کې اچولې ده. معنا دا چې ته یو دیارلس کلن یا څوارلس کلن ماشوم ته دا وایي چې که ستا په خور ښځې یا مور باندې شک شي نو هغه نه سوال مه تپوس کوه هغه ته حلالولی شي. نو یو داسې کیسه چې داغې دغه ښه نه دی هغه ته راخلی او په بنساب کې چي نو دا خو ته یو قسم له بیانیه جوړه نریټیو جوړه یو سوچ را جوړه د ښځو په حق له نو دا یو بنیادی سیزونه دي چې عام انسان دې سیزون ته نه خیال کوي خو دا سوچ را جوړي. نو په دې سیزونو کار کول پکار دي. اومدا زمونږ هدف هم دي چې د ښځو دا رخ یو داسې ادب او واټ تخلیک کړی شي چې هغه را روان کې دا غیر انسان په حیث دا غیر قدر نړۍ ته او خپل خلکو ته چې واضح کړي.
بلکل دریض او جبا دواړه ډیر تاثیر کوي او د خلکو د مفکورې پر جوړولو باندې ډیر اغیز کوي. سنا جانې لکه تاسو چې یادونه هم وکړه د میمونې د کیسې چې په هغه کې په آخر کې تاسو په وینا ناموسی وژنه سوې ده. حتی د دغه ناموسی وژنه باید نه وي خو غیر ناموسی وژنه باید ورته وویل سي ځکه چې دا یو منفي کار دی او منفي کار ته باید منفي وویل سي. زموږ ټولنه پرته له شکه یوه سړي سالاره ټولنه د سنا جانې څنګه نه ستړی کېږي نور خلک دومره لکه د افراطي خلکو سره به مخامخ سي چې هغه ته د ښځې وجود هیڅ نه مني.
ګوره ملالۍ یو خدای چې هر انسان ته خپل توان او خپل کار معلوم وي. کله چې زه د مرته وایي چې زه تیر یو لسیزې نه زیات لګیا یم چې سیاست هم کوم کار هم کوم او په دې کې ما بیلابیل د ښځو کیسې ولیدې کوششونه مو کړه مرګونه هم پکې ولیده د ښځو هغې کې ستونزې مو لیدې. بې وجه یو کم عمره ماشومه یو زوړ سړي ته په نکاح کېدو مو لیدل.
دومره ظلمونه مولیدل چې کله بیا ته توان لرې او ته آواز لرې نو ته وایې چې لکه ذکر د صفا خبره کوم اکثر خلک وایي چې ستاسو په کور کې خو اجازه شته. او زما په کور کې په 1928 کې زما تروریانو بهر سبقونه ویلي دي، ما ته د سیاست اجازه شته، ما سبق ویلي دي، ما ته داسې هیڅ قسمه ستونزه نشته. خو زه هغه 1% یا 15% آبادی کی هغه خلکو کې راځم، نو زه دا نه شم ویلی چې ټول پښتانه داسې، ځکه چې په عمومي په ټولنه کې د ټولو سره ظلم روان دی. او که زه آواز لرم، زه خبره کولی شم، نو ولې نه چې زه آواز پورته کړم. ګورې تاسو د ښځو خبره وکړه، زم بیا یو څو ځایونو کې بیا زه ځپل کېږم. ګوره زه سیاست کوم، سړی سیاست کوي، خو ما ته چې پاکستان یا دغه ادارې څنګه خدان جوړی هغه شان سړو ته نه جوړی، ما باندې چې څه قسمه تورونه لګی هغه شان پاغي نه لګی. او تاسو یقین وکړئ چې لکه یو دومره زورنی او دومره سیزونه دومره تکلیفونه او تاله چې کوم دړکېم درکوي د سړو نه بدلې درکوي، نو دا ټول سیزونه دي. خو د هغې باوجود ما ته لګي چې زه کله ودرېږم او ما ته یو دوه خلک دا وایي چې ستا د وجې نه مونږ خپل نور چې دا غواړو چې هغه سبق وایي او سیاست وکړي، نو بیا دا شی تاله توان درکوي چې کله یو سپینګیر سړی تا خوا ته راشي او تا ته وایي چې زه ستا د پاره دلته راغلی یم دې لاریون ته، یا ستا د پاره ودرېدلی یم چې ته ښځه یو ته دلته ولاړې، نو زه دلته ستا د پاره ودرېږم. نو زما خپل دا سیزونه ډېر مهم دي. بل دا ده چې زه دا ګڼم چې زه په خپله ذاتي توګه یو شعوري ملت پاله، مطلب زه وکټم نه، زما په کور څه چل نه دی شوی، زما په کلي څه چل نه دی شوی، خو شعوري دا لړ ګڼم چې زما کام ته، زما ملت ته، د هر څه ته زما ضرورت دی. او بیا په دې ټول هر څه کې د ښځو ډېر مهم کردار دی. زبر ته ملالې یو خبرو کوم، تا وختي د کتابتون ته پوسو کو، یو زمونږ غټ مرام دی چې مونږ په هر ځای کې چې تنظیم لرو، الته یو لایبرری یو یو کتابتون جوړ کړو. مونږ د دې شروعات په کال 2000 کې مونږ شروعات وکړو، او په 2021 کې مونږ په جنوري کې د ژوب په علاقه کې یو کتابتون خلاص کړ. شپږ میاشتې ولګېدو کتابتون دپاره، ځای په ځای خلکو نه کتابونه وغوښتل، چندې مو غوښتې، الماری مو جوړې کړې. او چې کله د دې خلاصولو لاړو، نو په هغې کې مونږ تقریبا لکه د ښځو د شعور نه خلک چې کوم یریږي که نه، نو هغې کې مونږ 15 گاډي لیویز او پولیس او انتظامیه دا ټول ولاړو چې هغې دغې پرانست ته مونږ پرې نه ښودو. خو دا لنډ یو دغه دا دی چې د ښځې شعور خورولو دپاره پورا ریاست دغه مشینری هم نه غواړي چې ښځه د باشعور شي، ځکه چې په کم قانونو کې، په کم ټولنو کې چې ښځې باشعور شي، دغه محکوم ساتل ګران شي. مونږ هر کال اوس یو ژمنه کړې ده، یو زمونږ کیلندر چاپ شوی هم دی، او مونږ 12 ښځې راخلو په هغې کې د مونږ د افغانستان نه، د شمالی پختونخوا یعنی خیبر پختونخوا، د منځنۍ پختونخوا یعنی فارمر فاټا چې دا، او جنوبی پختونخوا چې کومه ده، د دې ټولو نه مونږ درې درې ښځې رالو اتلانې پاغې کې چې داغي په ژوند پاړه خلکو ته لیکو، داغي عکسونه شریکو چې خلکو ته دا پته ولګي چې په پختنو کې دومره توان دی په ښځو کې. او پاغې کې مونږ یو بل ټیبو هم ماته چې کم دی چې کم خزي ژوندې وینو غا تلانی، لکه پښتانه مونږ لک شانتي مردا پرستم یو، مونږ چې خلک مړ شي بیا را تا تلان ښکاری. مونږ پای کې ژوندې خزي، مړې خزي، د دې سلور وانه پښتونخوا نه خزي، او بیا ور سره پاغې کې د عمر په حساب دا نه چې کوم خزه زړه شي یا زیر ډېر تجربه چې چا سونه هم خلګه ډېره مبارزه کړې ده، دا غي ټول د سټایلو د پاره مونږ دا کلندر را جوړ کړی، یا جنتری چې ورته وایي دام را جوړ کړی، دا غي کې دا غي د ژوند پاړه مختصر لیکو. بیا په خپل د واک لاړه خ چې مونږ سه هلې زلې کړې وي په ټول کال کې، دا غي عکسونه ورسره جوړ. نو دا بنیادی یو کار دا دی چې دا په تاریخ کې ګوره چرته هم پښتنې افغانانې چې دي هغه داسې نه دي پاتې شوي چې هغه مبارزه نه کړي. یو بس مسله چې دا موږ سره هغه دار چې هغه دغه کار هغه شانتي خوندي شوی نه دی، ډاکومنټ شوی نه دی چې هغه مخکې نسلونو ته وړاندې شي چې دی په خپل وخت کې څه څه کارونه کړي دي. نو دا یو بنیادی مرام هم دا دی چې نورې ښځې را جوړې کوو چې کمی دوی هغه خلکو ته وړاندې کړو، چې دا د هر کس که هغه په سیاست کې دی، که په سپورټس کې دی، که په رسنو کې دی، هغه خپل خپل کردار څنګه لوبوي او څنګه مخ په وړاندې خپل د ولس لپاره خپل د خصوصي توګه د ښځو سترګې په نړۍ کې اوچتوي. جی
زموږ یو اوریدونکو شین لغمان په نوم باندې تاسو ته لیکل دي چې درنې مشر سنای جاز خور ته سلامونه او پښتنه داده چې تاسو مخکې د پښتون ژغورنی غورځنګ په جلسو کې ډیر لیدل کې د لاست او اوس په دغه پرلتونو کې ډیره کمی د دغه لامل پښتنه کړې ده او همدغه پښتنه زیا پښتین صاحبم کړې ده.
خادي دا دا سیدا ګورې کله مونږ خو سیاست چې کوي نو کله به وی غوي چې دوه قدمه بشاته شي انګریزي کې وته 2 سټپ بیک 1 سټپ فورورد کله به دوه قدمه شاته کې کله به دوه قدمه مخکې کې کنه نو دا سینه د چې لکه ما په خپل هیڅ باندې جلسې را جوړې کړې دي زره جلسو د کمیټو مشر پاتې شوی ما په خبر کې دوه غټي جلسې چې دا غي د کمیټو مشر هم دا د کال په فروری کې چې کوم شی کال 2019 کې شداغې نه علاوه هر قسمه کمپاین کې ضروری نه وي چې هر جلسې تر رسیدل چې د اغدغې دننه ز د پښتون ژغورنې غورځنګ د سنټرل کمیټه غړیم او سونم چې فیصله سازي کېږي دا غي برخه يم کله به زیات احکارم کله به کم احکارم خو کار مونږ خپل مسلسل روان کړی دی.
کنا جان استاف د وخت څخه او د خبرو څخه په دې اړه چې موږ د اوریدونکو پښتون ته مهم ځوابونه ویل ډیر مننه کوو. اوریدونکو د مخکښ شدي پروګرام وخت پای ته رسیږي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.